السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 8 نیټه ده ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مسفخین یوې بچې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې پر کورونو او سیمه ایزو یو شمیر موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې لرو خو ول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې اسرار العالمین درته دروړو
د مهم خبرونو لنډیز په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د وروستیو ځانمرګي بریدونو قربانانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت وخت چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګول چې پنجاب صوبه کې کار کوي او د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی لوډشیډنګ پر ضد د مظاهره چانو د وابډاله چارواکو پولیسو ران ختی شوي دي اوس خبرونو تفصیل په کابل کې نن لسګونو مدني فعالانو د وروستیو ځانمرګي بریدونو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنګار پارک کې راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي کابل کې تر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځانوجونکي برید د اکیډمۍ لږ تر لږه شل زده کوونکي وجلي دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یا وطن چې د زدهکوونکو جامې یې اغوستې وي د پولیسو د اکیډمۍ له ورځ سره یې چاودنه وکړه تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاشهیي د سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل د شاشهیي د چاودنې په طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې پړه یې منلې د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګولې چې پنجاب صوبه کې کار کوي د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر یادو اقداماتو سخت نیوکه وکړې ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځینې بیا له مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه پرون د امینې شلګون یو غړي جعفر شاه مشال ډوته ویل
کم انجوز چې دلته دی ولې نو سینور کو غټول لاړو په پنجاب ته ملک نورو حصو ته د صوبې بلیونز په اربونو روپیه وس 3 ارب روپیه او پروجکټونو د سفکړې دي سلور میاشتو نه غږه شم پرتی دی هغه کار نشي کوله سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د انجوز سېکټر کې دی په دې صوبې کې څه د چیلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبې کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي
یا د ویچې پاکستان حکومت سمو د وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړی وو د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی لوډشیډنګ پر ضد د مظاهره چیانو د وابډاله چارواکو پولیسو ران ختی شوي دي د مشرټو خبریال وایي پرون یو شمېر مظاهره چیان د نوخار شکی سیمې نه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریس سټېشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر وابډې په چارواکو یې تشدد وکړ د دفتر ریکارډ او ګاډی یې وسوځول له دې وروسته د ګریس سټېشن دننه موجودو پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه خو د مرګ جوبلې پړه کوم خبر نشته له دې وروسته د بیلې نظام ګډوډ شوی د خبر پښتونخوا یو شمېر سیمو ته د بیلې رسد اهم بند شوی دی بل خو د وزیر اعظم مشیر امیر مقام تور لګولې چې د هر څه د صوبای حکومت په سلا شوی خو حکومت دغه تور نه ردوي د خبر ایجنسی د باړې به کور کړل شوی خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري دوی وایي مالی مرستې ورسره نه کیږي او کورونه یې اهم وران ویجاړ پراته دي دغه خبرې دوی پرون د مشال ډیو له خبریال سره وکړلې بل خو د قبایلي سیمو لپاره له قدرت پتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د باړې یو شمېر کډوالو ته مالی مرستې رسول شوي او چې کومې مرستې نه دي رسېدلې د هغې په اړه پلټنې کوي یادوي چې باړه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد اوږدې مودې عملیاتو وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمینتا پاور وایي امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګې قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره وروسته سفر کړی ایرانی چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي دي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د اس درې سوه توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي فاکس خبر ایجانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټن سره کتلي دي کرملن دا راپور ردوي. خو رایټرز اجانس وایي د امریکا امنیتي سرچینې د غونډې تایید کوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي چې ځوانان د سولې د ټینګښت په برخه کې ښه رول لوبولی شي. عبدالباري جاني نن په سوله کې د ځوانانو رول په اړه د یوه جوړ شوي سیمینار پر مهال وویل چې د ټولنې 25% برخه ځوانان جوړوي او باید له دې قوي کار واخیستل شي. ښاغلي جهاني وویل چې ځوانانو ته باید دا موقع ورکړل شي چې د خپلو نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په راوستلو کې اهم برخه واخلي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ریاست وایي چې عبدالله عبدالله په مصر کې له شیخ الازهر سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې په مسلې هم خبرې کړې دي. د دې ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل مشال ډوتنن وویل چې ښاغلي عبدالله همدارنګه شیخ الازهر ته بلنه ورکړې تر څو په افغانستان کې د سولې په یوه جوړیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې په اړه کانفرنس به څه وخت په افغانستان کې جوړیږي، خو د اجرایي ریاست چارواکي د دې کانفرنس وخت نږدې راتلونکی یادوي. اجرایي رئیس د چهارشنبه په ورځ د مصر په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کړی و. او اخیری خبر د عراق، چارواکي وایي له کله نه چې داعش وسله والې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستې، نو دې ډلې د ښار دننه خواوشا سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلي دي. دغه ډله د عراق یاد ښار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسله والو دغه کسان ځکه وژلي دي چې دې ډلې سره یې همکاري نه کوله.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تیره ورځ په کابل کې درې لوی بریدونه وشو چې خواوشا 15 کسان پکې وژل شو. د بریدونو د تازه لړۍ په هکله یو کارپو وایي
لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستې ده هغه خپله ضربه وښيي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښيي چې دی وړتیا دي لري، وښيي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې په دې بحث شوی دی چې ولې ځینې غیر سرکاري ادارې یوازې په خیبر پښتونخوا کې کار نشي کولی.
دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي، لګیا دي، چلیږي، نو ولې دلته سره پروجیکټس پکې بند شوي؟ هیلتھ کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي.
د باړې خیبر ایجنسیا کډوالو کورونو ته په واپس تللو کې له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي؟
دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک رضاکارانه واپسي غواړي، د خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، لحاظ دا پوینټونه دی یو په درې باندې.
ونیس پروگرام مدرسې په اوسني اثر کې په دې بحث شوی چې آیا پرختیا په پاکستان کې مدرسې د سخت دریځې مفکوره خپروي که دا یوازې یوه پروپاګنډا ده.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب هغې مونږ ته تبلیغات کول، هغلته د ګډې درولې ما ته وایي ته به زه زلمرګي بریدته افغانستان.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې ورځ روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وشو چې پکې په مجموعي توګه خواوشا 15 کسان ووژل شو. د شاه شهید په سیمه کې د سارنې چاودنې وروسته هم پرون ماښام د پولیسو پر اکاډمۍ برید وشو چې پکې 6 زده کوونکي ووژل شو. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټوله شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اورېدل کېدل. د ناټو جنګي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه ستره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې د چاودیدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
په کابل کې میشته دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې د شو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستی ملا اختر منصور د دا ډول حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مړ شوی دی په پاکستان کې لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستی دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښيي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نورې نوې تور وښيي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. او په څنګ دې دي چې یو خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دا چې د موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدیر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د غوډې وړتیا نشته، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي و په یوې لارۍ کې، دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي؟
بالکل، دا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي وخت او زمانو، په څنګ دې دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپله دولت کې لري، چې د دې دپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دوو کلونو کې چې د افغانستان دننه له دې چاودنو پرته هر ځای طالبانو حمله کړې دي، مثلا تیره شپه د قصبې په سیمه کې برید وکړ، که څه هم له بهرنیو ځواکونو سره یې نښته کړې وه، لیکن بیا هم د دوی حملې افغان ځواکونو نسبت پخوا ته ډېر ژر نه شنډوي.
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې. په ټولو مسایلو کې دوه شی ډېر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنې ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربې جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قمندانان اکثر قمندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پېژندلی ده.
په کابل کې د دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واورېدله. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافات رپورټونه را رسېدلي دي او د کرښې دواړو اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري، په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ د شاهین بونیری په رپورټ کې به واورې.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مانوایی د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه نه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو ایجنډا به بدله شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زموږ او د دوی په منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې ورباندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته څه مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونه شي.
لګرچاپېره د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای موږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا رسو بیا موږ خوشو نه کې بیا بل په طالبانو او بل ګروپ کې راپاس چې زه دا نه منم دا خبرې به چې کمی که نه دا به بیا نه ختمېږي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تېرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شو بندیزونو د جاج اخیستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلی. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر ښېګڼې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون په ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګولې خو هم دغو سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته. تفصیل غلام اوس په رپورټ کې واورئ.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفرشاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چلډرن نومي نړیوالې غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شولو زمونږ 35% زمونږ ډي پی ډونرز واغې 0% ایزیشن دے کمین جو سی دلتا دی ولا سینو ورکو غټول لاړو پم پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپے وس 3 ارب روپے او پروجیکټونو د سټکړی دي سلور میاشتو نه غدا غشم پرتی دی غی کار نشي کوله سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د انجو سیکټر کې دی په دې صوبې کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د انجو ختم شي د غی جاب حکومت ورکول نشي سیو د چلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبې کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړ کې ډاکټر مهرتاج روغانی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه انجیو نه ده دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې د هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کېږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او څه پروجیکټس پکې بند شوي هیلتھ کې ډېر بند شوي دي ایجوکیشن کې بند شوي سوشل ویلفیر کې بند شوي خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشوه چې ځه دغه سټینډنګ ته به لړ شي نو هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي او مونږ به فیډرل نه تپوس موکو چې بای دا ته چلیږي نو دیزه ولې بند شه نو کم کم زمنګ چې هیلپ هم راشي به دا کم بند دي زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نه ایرا لټه کو ورکړي تر دسمبر پورې خو زنه زنه د ایجوکیشن او د هیلپ نور بند شي وي دي کنه.
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ام ای چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې بېلابېلو قبیلو خواوشه څلوېښت زره بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته استولي دي، خو بیا د باړې بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په رپورټ کې واورو.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وایي چې د باړې اکاخیل شلوبر او کمبرخیلو قبیلې خواوشه څلوېښت زره بې کوره شوي کورنۍ خپلو کورونو ته لېږلي دي، خو د راروان لسم اګست نه به نورو قبیلو خلک هم لېږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډ په ذریعه هرې کورنۍ ته خواوشه پنځه دېرش زره روپۍ مرسته ورکوي، خو بیا د باړې نه بې کوره شوي خلق وای چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه ډیر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
مونږ دا ویلو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک رضا کارانه واپسي غواړي، دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. لهذا د دې دا کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دې یو په دریا باندې زیات کړی شي. د ښځو لپاره د زنانو لپاره دې الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دې بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغې کې دې بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه، ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي، خو چې کم خلک د پچاس نه یا د پینتالیس نه یې بووي او ساٹھ ستر کې وي هغې ته بیل پوینټونه پکار دي. هغه انتظار نه بچی که اوسه پورې خو هغه خلکو ته هغه دس هزار روپۍ د واپسې نه دي ملو شوي، هغه پچیس هزار ویلې وي، هغه پچیس هزار روپۍ هم دې ته نه دي ملو شوي.
او د باړې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر خیالمت شاه پریدی وویل:
تر اوسه پورې شل فیصد خلکو ته هم پیسې نه دي ملو شوي او باقیا چې کم اسی فیصد خلک دي هغوی د پیسو نه محروم دي. پکار دا ده چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایی وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي، چې کوم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي، حکم بنیادی شی چې د سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مو چې کله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ام ای آپریشن اینډ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه، نو دوی وویل:
دا خو د باړې ریټرن خو تاسو پته ده چې کله شروع شوی نو دې کې زیات نه زیات چې کوم دی، نو زه هم چې یو هفته ګیپ راغلی نو به کم وي. پر کمبرخیل چې شروع دي او مونږ دا مدد دین خیل لسم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم پلان لیږي د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغه په ټکنیکل وجوهات دي، هغه لپاره مونږ چې کوم دی مختلف کوم ټیلینار او موبایلنګ د دې آفیس دي په هغه کې مونږ ریمینزس کې وته کلو کړی دي، هغه کې باقاعده هغه کسان ناست دي د هغې مسلې ګوري. او دې نه علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده، شروع شوې ده، او هغه فنډ هم دغه اپروول سټیج کې دي انشاءالله هغه هغه به شروع شي.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي، او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو د ړنګولو د حکومتي ګام پر ضد سبا له د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. د ګوند روانې میاشتې پر دولسمه نیټه په ټول کې پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا آبادی ړنګه کړې وه چې له وجې خواوشه دولس زره پښتانه بې کوره شوي وو. حکومت وایي دا ګام یې د های کورټ په حکم اخیستی و، ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکو میشت وو، خو خلک وایي دوی له حکومت ځمکې په پیسو اخیستې وې. د عوامي ورکرز پارټۍ د سبانی احتجاج په اړه عبدالحی کاکړ د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې او په سر کې د دوی د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومې کچا بادیونې دي چې هغه کې عیسایانو والا بادیونې دي او پښتانو والا دي، نو هغوی مختلفو بادیانو ته موږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک کوم به پوره شوی دی هغه سره مو رپی کیو او اتوار پورې به مو پرېس کلب مخې ته یو لږ بجې به کیمپ لګو هغه نه علاوه مو حکومت پارٹی دی عوامی ورکر پارٹی مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ورکړل دی احتجاجون کال ورکړل دی نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کیږي دین علاوه مو سپریم کورٹ کې مو پیټیشن داخل کړل دغه په خلاف دی پیټیشن جمع کړل دی هغه بعد سنوایی ممکنه ده چې دغه په تیر پورې به شروع شي
یا سن تھوڑی سی دغه خلک سي کم زینه استری دی دا اوس شرط دی
کوم خلک سب به کورش کولو دی کې ډیر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرڈر ډیر کوڅه دا خلک دالته کې پنده کې او اسلام آباد کې بنا پرې غل پولیس یې نپری والا غولا پروډوي والا غولا پرګونه به ترتلو لوګا به غت پنده ته نه پرګدولو ډیر خلک ته دی هغه غت پښتونخوا ته لوړلو او د کی نیم خلک ایو هغه دوخه شو دی وای لکه دا پنده کې آبادی دی آلته لوړلو پوجي کولونه ته لوړلو ټربل علاقہ دی جاکړه جاکړه نو ته آل تک دې خلک اوس غدي پدې کیږي او د کی اوس دې خلک سړي څنګه باندې تیار دي هغه ګورونه شروع ته لږه اوس پوری غدي ګورونو کې پټ دي
شاه او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا باندې کنا
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په تو کې تاسو نو کې د ډېر کسونو د سیو څخه غائب تماشبینو د منډای والا او د کومه ابادې سره خو کې منډای دي نو د کې ډېر کسون د خې پښتونونو په پنجابیونی نیولې او هزاروالي نیولې نغا پرون یو کې تقریبا ان نو په ځکه کسونو هغه وشول ضمانت وشول ولستې کا سپورت کسون پوتې ځای هغه تعلق ابادې سره ده هغه باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه اوس لګولې دي څو سره کوڅه کې ورسره وي دوی تیګو ضرورونه کولو نګا کسون اوس با دي هغه بیل نه کیږي نه هغه کوم کیسونه دي هغه اوس مو هغه ته های کورټ ته ورو آل تکي به ضمانت رخصتلې کوشش وکړو
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د مومند ایجنسی خوښ درې زر زده کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورته د وظیفې کلنې پیسې نه دی ورکړي دوی ساتوي د پیسو نشوالی د دوی په زده کړو کې خند اچولې دي خو پولیټیکل انتظامیه وايي پیسې اړوند چارواکو ته ورکړي او زده کوونکي کولی شي لاغوي اوس ترلاسه کړي تفصیل د شانواز سره په ریپورت کې اورو
د محمد ایجنسی د درې زرو نه زیات هغه زده کوونکي چې د محمد او یا د محمد نه په بهرنیو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغه زده کوونکو ته ورکړل کیږي چې د محمد ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي او په همدغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي نجیب الله محمد یو کاون کالج نه د سورلسم جماعت امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اگزام نه تقریبا یو میاشت بعد ډېر به مې خو ډېر زیات لږ خو او ډېر به غوښت یو میاشت تقریبا لږ شو مونږ مو مطالبه دا کوو د پولیټیکل انتظامیې چې دا سکالرشپ د مونږ سره کې فورا ځکه چې د یونیورسټي لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټس څخه کېږي
علي مراد خان په ګورنمنټ کالج پېښور کې د دولسم جماعت امتحان ورکړي او وای چې په قبایلي سیمو کې خو روزګارونه اسې هم نشته دي خو زده کوونکي هر کال دغه پیسې چې 5000 روپۍ دي کتابونه او جامې پرې ځان ته اخلي
دلغه سره په یو د سنجي مات کې او دا د مه هم هغه ستو خو دا د ډیر زه کلیټ خو او چې کوم له کالجونو کې سبق وای او د فاټا سټوډنټان یې وي ته څه مشکلات دي ځکه چې دا د انتهایی له خو او وی دي ځان کتابونو لپاره او یا د خپل کالج یونیفورم لپاره هغه اثر لرله خو هغه ته هم ملاون شو او موږ دا وختونه کوم چې په وخت کې موږ ملاو کړی شي دا سکالرشپ نور ملګر کیږي
عبد الباسط مومن هم د یکون کالج یو د کاون کې د هغه ول چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي ولې دا وري 5000 روپۍ کړی دي چې ګینه د ځکون کو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچا و شي
چې موږ درې کال نه غوښې یو سلورم کال د اخیری کنه دغه د سچويشن نه موږ د وخت له غریبۍ لري دا کنه موږ د بچاو د لغوا نه فهم هغه چې د بوکس هغه څو تا د کړیو کول یو نه ځو کنه
لدی ورستو مې د محمد ایجنسی د پرلیکل انتظامیه د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړې نو هغه ول چې څو ورځې وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او ځکون کې کولای شي چې خپل کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملی نه دغه پیسې واخلي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وکي د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوونی مبجه کېدونکې دا لن خبرونه به یوارې بیا له اسرار علم مومند واورو.
کابل کې لزګونو مدني فعالانو د ورستې ژوندۍ حمله قربانیانو ته د وینې پور کولو سره وسوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنگار پارک راټول شوي وو ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. په کابل کې تر مخام د پولیسو له اکیډمۍ سره نږدې ځنوجون کې برید لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وژل. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بله چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د خبرو په خپله اسمبلی مرکزی حکومت غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړي او ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چیلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې. یادوي چې پاکستان حکومت سمود وړاندې سیو د چیلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو توپ پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو. د خبر په کومه په ځنه سمو کې د بیلې لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهرکوونکو د وابډا له چارواکو او پولیسو رن خطې شوې دي. د مشر د خبريال وای پرون جوش مې وزارت چان د نوخار شکی سیمینا د ډفلاز د مردان غټ ګریټ سیشن ته ورغله او هلته موجود بیلې دفتر وابډې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ یو ګاډی یې وسوځولو. په هلمند کې 10 وسلوال وجل شوي او 12 نور ټپیان دي. په هلمند کې د ملي اردو څخه په رالیګل شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې 12 وسلوال په 19 ولسوالۍ کې د هغه عملیاتو پر مهال د شنبه پورې وجل شوي چې د 13 ورځو راهیسې دوام لري. تر اوسه طالبانو پر 1.5 سنه دی ویلي. او د په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا هغه راپورونه چوي چې وایي د ایران د سپای پازار انقلاب د خود سانګې قومندان پروستو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره روس ته سفر کړی دی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې سره له مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د افتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام ساس لپاره د مشال ریډیو همکار ګل ایاز تیار کړی دی. تر دې وروسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو. مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې پلوټو سیاري ته لیګل شوی نیو هورایزنز خلای جاز د نوي اکسونو نخکاره شوی چې په ظاهرا په دغه سیاري د نایتروجن واوري ګلیشیرز موجود دي. ساینسدانان وایي چې دغه سیاري داسې موادو جاجي اخستې چې له غرونو تیر شوي او هلته لوی کندي جوړ کړي دي. بلې خواته د نیو هورایزنز ډلې ویلي چې تر اوسه پورې له دغه سیاري کومي شمیرې ترلاسه کړي هغه 15% دي. نو ځکه حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي او د دې ترڅنګ دغه شمیرو په تشریح کې هم له احتیاط نه د کار اخستل ضروری دي. دغه ډلې مشر ایلن سترن په خبره د پلوټو سیاري قصه ډیره پیچلې ده او دغه پیچلې ځای په اړه کره معلومات او پوهاوی لپاره د نور کار ضرورت دی. د نیو هورایزنز خلای جاز لوري کیمرې نه اخستل شوی تصویرانو کې چپی ریکارډ کړل شوی دي او دا هغه شان ښکاری چې څنګه له سټلایټ نه د ځمکې واوري ګلیشیرز وی. که څه هم نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نه 1.5 کروڑ کیلومتر لري تللی خو اوس یې هم دغه سیاره د سار لاندې ده. د امریکا خلای اداري ناسا ټيليسکوپ یا دوربین کیپلر د ځمکې په شان یو نوې سیاره موندلې ده. د کیپلر 4.25B نوې سیاره د ځمکې په شان خپل ستوري ګیر چاپیر په مدار کې چکر وهي. دغه سیاره د ځمکې نه په حجم کې 80% غټه ده. د کیپلر مشن ساينزانان وایي چې دوی یقین لري چې دغه سیاره ځمکې سره تر ټولو زیات مماثلت لري. د ناسا ساينس مشر جان ګرنسفیلد دغه سیاره ځمکې سره نږدې یو نوې نړۍ ګرځولې ده. دغه نوې موندنه د هغه سیارو په شمیر کې شامل ده چې ځمکې سره مماثلت لري. دغه شان یوه سیاره کیپلر 168F هم ده، خو نوې موندل شوې سیارې په اړه ویل کېږي چې دغه سیاره خپل ستورو ګیر چاپیر په 315 ورځو کې چکر مکملوي. دا سیاره د 500 ستورو په جرمټ کې شامل ده چې د کیپلر دوربین نه ښکاري. د امریکا شمالي کیرولاینا ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې د یو تن مرګ ډیر تعلق اعلی تعلیم سره هم کېدلی شي. د امریکا کارپوهانو له 1978 کال نه واخلي تر 2006 کال پورې په امریکا کې د مړو شوو کسانو په شمیري او د تعلیم جاج اخستی چې پکې معلومه شوی اعلی تعلیم یافته کسان په زیات عمر کې مري او هغه کسان چې لږ تعلیم یې ترلاسه کړی وي زر مړه شوي دي. کارپوهانو د دې تر شا یوه دلچسپ وجه هم بیان کړي چې تعلیم یافته کسان زیات مثبت پر اعتماد او د صحت په اړه زیات معلومات لري، نو دغه کسانو د ژوند معیار هم د نورو نه ډیر ښه وي. کارپوهانو په تحقیق کې تجویز کړي چې کم تعلیم یافته کسانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکړل شي چې ښه ژوند تیر کړي. په جاپان کې د نړۍ تر ټولو زوړ او لوی ګلونو کې یو ګل 15 کال وروسته غوړېدلی دی. د 2 میټره یا 6.5 فیټه اوږد لوف جیسم نومي بوټی شاز و ناظر غوړېږي او د دې ساتل هم ګران کار وي. د جاپان کیو د نیو سرویس تر مخه په ټوکیو کې هونوای بوتانیکل ګارډن کې د دغه ګل کتو لپاره یو شمیر خلک ورځي. دغه ګل یو یا 2 ورځو لپاره غوړېږي. دغه ګل ته په عمومي توګه لاشواله ګل هم ویل کېږي او د انډونیشیا په سماشرا کې په برساتي ځنګلو کې د دې شمیر زیات وي. د بنگلاديش د ځنګلاتو محکمې ویلي چې د سندربن په ځنګلونو کې د زمرو شمیر له پخوا پرتلا ډیره زیاته کمه شوې ده. د بنگلاديش په سندربن سیمه کې یوازې 106 زمري پاتې دي، بلخوا د هند په حدودو کې دا شمیره 400 ده. لس کاله وړاندې په دغه سیمه کې 400 زمري موجود وو، خو د چارواکو په خبره د منظم ښکار له وجې د دغه زمرو په شمیره کې کمی راغلی دی. اف پی خبري ایجنسی هم د دغه زمرو په شمیر کې د کمی خبر ورکړی. د سندربن ځنګلو ټوله رقبه 10,000 کیلومتره ده او دغه ځای ته د رایل ټایګرز کور هم ویل کېږي. په هند کې په مجموعي توګه 2,300 رایل ټایګرز یا زمري موجود دي. په ترکیه کې د لرغونی آثارو کارپوهانو په داسې کانو خطاطي موندلي چې په اړه یې ویل کېږي دا 2,000 کاله زاړه دي. د ترکیه په ګوب کلي ټیپی ښار کې د آثار قدیمه ماهرینو په کانو داسې خطاطي موندلي چې د رسمي خطو کتابت له وخته مخکې ښکاري. کارپوهان دا هم وایي چې کېدی شي دا په کانو لیکل شوي لومړی خطاطي وي. دا په دغه سیمه کې لوی موندنه ده چې په اوږدو ستونو جوړ کړل شوي انساني نښې دي. کارپوهان د دغه ځای خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1,000,000,000 ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم اینټ مین دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2,000,000,000 ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د 200,000,000 ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی، فلم پکسلز په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم مینینز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اکټر سلمان خان فلم بجرنګي بای جان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بای جان په 2 اونو کې د 2,780,000,000 روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنګي بای جان د هند سینما د کاروبار یو څو ریکارډونه هم مات کړي دي او دې سره دا فلم د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلی دی. د هند په باکس آفس کې په 2 نمبر فلم بهابلی دی او په 3 نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ سینما تر ټولو وتلی اداکار لیوراندو ډیکاپریو نوی فلم دی رینوین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر او آسکر ایوارد ګټونکو الخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رینوین د مایکل پونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحدي سیمه کې اوسیدونکو هوګلاس په ژوند جوړ شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې لیوراندو له خپل ملګرو سره ښکار کوي او په یو ځای کې گیر شي او ملګری یې هم د مرګ لپاره پریږدي، خو هغه چی او هغه بیا د بدل اخستو لپاره د حق کسانو پسی شي. دا فلم به د دسمبر په 25 منیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I'm not afraid to die anymore.
د هالیوډ مشهور اکټرې جنیفر لارنس نوی فلم جوی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د صفایي لپاره د پونچی جوړونکی او مشهور ډیزاینری جو منګانو په ژوند جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ شوی دی چې څنګه جوی په خپل ژوند کې جدوجهد کوي او نوي ایجاداتو لپاره کوششونه کوي. په فلم جوی کې مشهور اداکارانو رابرټ ډینیرو او برډلی کوپر هم کار کړی دی. فلم جوی به د دسمبر په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Listen to me. I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're going to build wonderful things. And that is what is going to happen to you.
Don't ever think that the world owes you anything. Because it doesn't. My name's Joy, by the way.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په 19مه لسیزه کې د هند مراټا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغه دویمې ښځې مستانی په ژوند جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې په ټول یو سلویخت جنگونو کې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې هم شکست نه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं.
د هندی سینما دوه نوي اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی د لومړی فلم هیرو ټریلر خپور شوی دی. سورج پنچولی د ادیتیا پنچولی زوی دی او اتیا شیټی د سنیل شیټی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی جوړ کړی دی او د دې فلم په پروډوسرانو کې سلمان خان او سوباش گای هم شامل دی. فلم هیرو به د سپتمبر په 19مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
مې بلې راته سره دور ہو جاؤں پر زندگی بھروسی سے پیار کروں گا. कोई रोक सके तो रोक ले.
आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयान कि मैं हूँ हीरो तेरा.
गुंडा जी की बेटी से प्यार कैसे कर सकता है?
मैंने तुम्हारा किडनैप किया है. मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ.
आई डोंट केयर, जस्ट टेल मी यू लव मी.
मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा राधा, आई प्रॉमिस. छोड़ना मत,
कभी नहीं. प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل یاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
استا سپام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور را ګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځ پر مفکورې بحث شوې ده. پر یو شمېر پاکستاني او مدرسو دا تور پورې کېږي چې سخت دریځ فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ان ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تورنې دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوې دي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې اوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل ښودل کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث سوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستانی مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي که نه هسې په دوی پسې پروپاګند کیږي. په امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه، نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي، چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پورې سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطفالله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ، بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړې، یعنی چې نیول شوي، وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي، بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ، جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي، بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل سول. په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قرآن حافظ دی، سږ کال په کابل کې ونیول سو. نوموړی وایي پاکستاني استادانو د ځانمرګو بریدونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورښودلی و.
دولت فعلی کې است یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته وویل شول چې د افغانستان اوسنی حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی ده یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی، نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکړم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړ چې زه بیا تیار شوم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابو کیسې او حدیثونه به راته ویل.
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر دیرلس کلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی، افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وایي د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یوه نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وایي استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دو اویا حورې ورته ناستې وي.
بابا جنت ته ځه، بس دا غون په کافران دي کابل کې، او ته به جنت ته په ځې وځان نه سوال. بابا جنت ته لاړ شه، بس به کامیاب وسې. دوه غس نه به پیغام وکړې، خوشحاله یم چې نیولی یم، بس له مرګه خو یې بچ کړم. ریموټ دو ریموټ و ده، یک کتی ما یک کتی و. اگر خپل زړه دې ونه سو چې یعنې ځان والې ځم، بس هغه به ریموټ هلته وهم.
بلخوا په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وایي چې شپږ کاله کېږي چې درس وایي خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دي هڅول سوي.
تر اوسه پورې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ ته دا فکره تر اوسه نه ده راکړل شوې چې تاسو لاړ شئ تر دې ځای باندې حمله وکړي یا تاسو لاړ شئ پر دې ځای باندې جهاد وکړي یا تاسو لاړ شئ افغانستان ته جهاد وکړي. البته د جهاد فضایل وایي صرف دا سړي ته وایي چې مطلب پلانکي ځای ته ورشي یا پلانکي ځای ته درشي، ځکه هغه حکومت هلته اکثره طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپله دي او په پاکستان کې خپله دوی فکري دوه نظر دي تر اوسه پورې د طالبانو د علماو دواړو. اول فکره دا ده چې دوی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته، بله فکره بیا دا وایي چې ستا نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلانکي ځای ته ورشي، ځکه هلته دوه نظر دي، بیا هغه اختلاف د دې تر منځ راځي، بیا دوی بیریږي د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایم نه شي چې تاسو لاړ شي هلته جهاد ته یا مزي جهاد ته.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کاله مدرسه وویل خو هیچا د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد موږ ته دا نه دی راښوولی چې وایي دا څه بنچا ده یا کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شي. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي د دې استعمالې دا او د دې تغییر ورکول خو لا خبره ده. دا اسې پروپاګاندا ده چې په مدرسو کې کیږي. ها یو خبره درته کوم، هغه ته بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجري جوړ کړي دي، په هغه وجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي، هغه وجرو د دې هغه میډیا د مدرسې نوم کې
که څه هم د ځانمر ګبردونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي، خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره رېجستر دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د هغې سره انلیسټډ دي او د هغې اندر کار کوي او زمونږ چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلي جنسو کې هغې د دې هر څه د اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي او څومره هلته چې فلو وړي دي هغه د مقامی اجازت باندې چې دی نو هغه کیږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې دي نو هغې د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاری سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي، خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته یې هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد کے
کلچے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کونکو کی پیدا کول کی گی. چرے چی دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کونکی پخپل اکار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکیږي، خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي او سمجھکل
اگے کام. بلخ د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې تر درس بشپړ کول وروسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللي دي، خو د درسونو پر مهال یې هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دي تللي.
بالکل په دې وخت کې د یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی ده، لیکن جنگ تا جهاد تا زدی زنه یو قسم نده تلا بلی وقتی مونگا خود یو قسم دره وزی غیر حضر سی نوغا مونگا دا مدرسه نخارج دوی دا زمونگا مدرسه کانون ده.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے کوئی ملوث کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی په نصاب کې دا ډو شیان نشتا په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومانو ته ترغیب ورکوي خو په نصاب کې صدا سي نشتا.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چی حکومت دی ترهګری یا تشدد زده کړي ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
ہم برملا کہتے ہیں، آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
مجھ پشکارا ویو کچیری لا حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد ستا چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کېږي یا یې هڅونه کېږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کېږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوی نه کوو، خو کچیری څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کېږي، نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سته، که چیرې له دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه په رڼا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقي شرعي او قانوني توګه سمه خبره نه ده. په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري. وای چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل سو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړي او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري. که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمېر چلوونکي د ترهګرۍ او سختدریزۍ د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنګ ته هڅوي او روزنه یې کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالو، خو داسې مدرسې شته چې خلک څنګه ټریننګ کوي دغه کوي، او چې څومره دا چې ډیپی کا تاسو بیت المسعود وګورئ یا ملا مسعود وګورئ، دوی د مدرسو نه راوتي، کالجونو کې سبقونه نه ویلي، او مدرسو رول پکې دا شته چې داسې خلک تیاری دغه موټیویشن، ځکه چې مذهب ټول ورته شي، نو هغې کې زرګونه راووځي طالبان چې دي، طالب هر څوک دی، خو ملیټنټ بیل دی چې څوک جنګي چې دغه دی، نو هغې کې څه پکې وجهات هم لاړ شي، دغه هم لاړ شو، نو ښه مولایان هم دي، خراب مولایان هم دي، ښه مدرسې هم دي، خرابې مدرسې هم دي، هر څوک په دهشتګردۍ کې نه دی دغه، خو دا حقیقت دی.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د رجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شنونکو په باور تر اوسه څه ډول عملي اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به واورئ چې پاکستاني مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي کومې څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.